څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا خپرونه ز عصمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په خپرونه کې مو میلمانه د نورستان والی او په مشانو جرګه کې د نورستان د خلکو یو استازی دی. تاسو سره اوس هم کولای شئ چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې د نورستان په ارتباط پوښتنې وکړئ او یا هم نظرونه څرګند کړئ. په تیره بیا د وروستیو واورو د تلفاتو او تاوانونو په ارتباط خو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د شفاف او پر وخت پارلماني انتخاباتو ترسره کولو لپاره د ولسمشر، اجرائیه رئیس او نورو افغان سیاسي مشرانو له قوي ارادې څخه هڅېدلې دي. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په څلورویشت ساعتو کې د اتو قومندانانو په ګډون 15 سختریزې وژل شوي دي. او سپینې ماڼۍ پرون هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړیو تلیفوني خبرو پر مهال د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د موافقې په اړه خبر نه و. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د شفاف او پر وخت پارلماني انتخاباتو ترسره کولو لپاره د ولسمشر، اجرائیه رئیس او نورو افغان سیاسي مشرانو له قوي ارادې څخه هڅېدلې دي. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هیئت د مرستیال د دفتر په یو اعلامیه کې نن راغلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یوناما رئیس تادامیچی یاماموتو ویلي چې ملګرو ملتونو به په خپل وس سره د انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ملاتړ کوي چې د افغانانو په نظر عادلانه وي. تر دې مخکې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د افغانستان د انتخاباتو په اړه د اجرائیه رئیس او انتخاباتي کمشنرانو په حضور کې غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې یوناما له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ پریکړه وکړي او بې پلوه او خپلواک عمل وکړي. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په څلورویشت ساعتو کې د اتو قومندانانو په ګډون 15 سختریزې وژل شوي. د عملیاتو په نتیجه کې د څلورو قومندانانو په ګډون 14 سختریزې ټپیان شوي او یو یې نیول شوی دی. دغه ګډ عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ پلي ځواکونو د لغمان، ننګرهار، کاپیسا، اروزګان، هرات، فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او هلمند ولایتونو کې کړی دی. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مقناطیسي بم په یو رینجر موټر پورې نښلول شوی وو.
یو مقناطیسي بم چې د امنیت قومندانې د بشري حقوقو د څانګې د مدیر پر رینجر موټر پسې نښلول شوی وو، هغه انفجار کړی چې لامل یې یو ترافیک او همدارنګ یو ملکی کس دا برسرن ټپیان شوی دي چې د فعلاً د لغمان دامي روغتیا په روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
سرحدي ځواک وویل چې یاد مدیر په موټر کې دننه ناست و. د ویل چې بم د رینجر موټر په شا پورې نښلول شوی و او د موټر نیمایي برخه زیانمنه شوې ده، خو د موټر دننه ته زیان نه دی رسیدلی. د ده په وینا د لغمان والي د دغه ولایت امنیه قومندانۍ ته په دې اړه د څېړنو امر کړی دی. اوس یو څو بهرني خبرونه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت اوسنی سلاکار مایکل فلین امریکا ته د مسکو له سفیر سره یوه میاشت تر دې مخکې چې ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د امریکا لخوا پر روسیه د بندیزونو په اړه جلا خبرې کړې وې. د پنجشنبې په ورځ واشنگټن پوسټ او نیویورک ټایمز د یوه نامعلومه اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خولې دا خبره لیکلې ده. واشنگټن پوسټ ویلي چې ځینو امریکایي چارواکو دا تماس احتمالا غیر قانوني بللی چې ګواکې روسیې ته دا پیغام رساوه چې د اوباما ادارې د دسمبر میاشتې د دغو بندیزونو څخه خلاصون موندلی سي. د ټرمپ سلاکارانو ویلي چې فلین له سرګي کسلاک سره تر کرسمس یو څو ورځې وروسته خبرې وکړې چې د ولسمشر په توګه د لوړي تر مراسمو وروسته د ټرمپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو لپاره وخت وټاکي. خو نیویورک ټایمز بیا د اوسنی او پخوانی چارواکو له خولې لیکلي چې دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه سوي وي چې د اوباما ادارې پر روسیه په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د انټرنیټي حملو پر سر بندیزونه ولګول چې دا د لوړې تر مراسمو وروسته تلیفوني خبرو ډېرې مخکې راځي. چارواکو ویلي چې فلین د بندیزونو لرې کولو په اړه کلک ژمنې نه دي کړې کړي خو د دا تاثر ورکړي چې دا کار به امکان ولري. سپینې ماڼۍ پرون هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړیو تلیفوني خبرو پر مهال د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د موافقې په اړه خبر نه و. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې ټرمپ د جنوري د 28مې په تلیفوني خبرو کې ودرید او لمرستیالانو یې پوښتنه وکړه چې نیو سټارټ تړون څه شی دی. خو د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو رئیس شان سپایسر ویل ټرمپ له دې تړونه خبر و چې د باراک اوباما د ادارې پر مهال درول سوی و، ځکه اوباما په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره مشوره کوله. رویټرز راپور ورکړی چې ټرمپ د تلیفوني خبرو پر مهال دا تړون رد کړ چې دا د امریکا لپاره یو ناسمه موافقه ده. پوتین د 50 کلونو لپاره د دې تړون د غځولو وړاندیز کړی و. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ټرمپ د دې موافقې پر ضد خبرې کړې وې. دغه موافقه د روسیه او امریکا ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوې وه. د دې تړون له مخې د دواړو هیوادونو پر اټومي وسلو او تجهیزاتو محدودیت لګیږي چې تر 1550 زیات اټومي سرو کې نه سي ځای پر ځای کولای. دا تړون په 2018 کال کې پای ته رسیږي. د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا دې هیواد ته د او اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د لګول سوي بندیز مخنیوي تایید کړ. دا پریکړه د امریکا د نوې ادارې د مهاجرت پالیسي ته یو جدي ضربه ګڼل کیږي. د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې درې واړو قاضیانو په دې برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم ملاتړ وکړ. اوس دا موضوع سترې محکمې ته راجی سوې ده، ځکه ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې تاسو به په محکمه کې وینو. د نوموړي په خبره په دې مسأله کې د امریکا ملي امنیت مطرح دی. د استیناف د محکمې قاضیان وویل د امریکا حکومت داسې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې له مخې د اووه اسلامي هیوادونو پر اتباعو امریکا ته په سفر لګول سوی بندیز عملي سي. قاضیان ویلی کوم ایالتونو چې د ولسمشر ترامپ له فرمان سره مخالفت ښودلی په مذهبي تبعیض پورې اړوند سخت تورونه لګولی دي. د ترامپ ادارې په دې اړه چې دا موضوع د امریکا ملي امنیت ته ګواښ دی هیڅ دلیل نه دی وړاندې کړی. د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې قاضیانو ویلي د ولسمشر ترامپ ادارې داسې هیڅ شواهد او اسناد نه دي وړاندې کړي چې له مخې یې ثابته سي چې د دغو اووه اسلامي هیوادونو کوم تبه په متحده ایالاتو کې تروریستي برید ترسره کړی دی. د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمان له مخې امریکا ته د سومالیا، عراق، ایران، یمن، لیبیا، سودان او سوریه د اتباعو پر سفر بندیز لګیدلی دی. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا حمزه اسمت چاروان تاسو ته په دې خبرونه ولایت په ولایت کې هرکلی وایم. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې سختو واورو ورښتونو، سیلونو او توپانونو خلک زیانمن کړل، خو په نورستان، پروان او بدخشان کې مرژوب له هم پیښې کړې. تر ټولو زیات تلفات په نورستان کې واوښتل. یوازې په برګ مټال ولسوالۍ کې تر 50 زیات کسان تر واورو لاندې له ژونده بې برخې شول او په لسګونو نور ژوبل شول. نورستان د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار، لغمان، کونړ، بدخشان او پنجشیر ولایتونو او پاکستان ترمنځ پروت دی. د افغانستان اکثره خلک بې وزله دي، خو د نورستان خلک د سختو طبیعي شرایطو له کبله لا سخت ژوند لري. د نورستان خلک وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې د دغه ولایت بیا رغونې او انکشاف ته لازمه توجه نه ده شوې. نورستان یوازینی ولایت دی چې د ځینو سیمو اوسیدونکي د خپل ولایت مرکز ته د رسیدو لپاره له یوه یا څو نورو ولایتونو باید تیر شي. په هغه ولایت کې چې د لارو وضعیت داسې وي، د اضطراري پیښو په وخت د مرستو رسول هم طبعاً چې ډیر ګرانه کار دی. په روانه خپرونه کې د نورستان والی حافظ عبدالقیم او په مشانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازي یا سناتور عبداللطیف نهزتیار زموږ میلمانه دي. همدا شیبه سناتور صاحب نهزتیار د ټلیفون لارې را سره دی. تاسو اوریدونکو ته هم تو شیبه وروسته د ټلیفون شمیرې لنه و چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، خو د افغان بي سیم د 1300 شمیرې لارې سرلوس هم کولای شي چې اس ام اس یا لنډ پیغام را واستوي. په یو څو پیغامونو کې چې اوریدونکو تر اوسه پورې راستولی دی، یو هم اسماعیل سعادت دی له نیمروز څخه، دی وای چې په نورستان کې د شهیدانو له کورنیو سره مرستې شوي دي او کنه دي شوي. ماشاءالله زابل لیکلی وای په نورستان کې د شهیدانو کورنیو ته د زړه صبر او ټپیانو ته د شفا هیله لرم او له ولسمشر هم مننه چې د دوی پښتنې وکړه. نیاز محمد له بکوا څخه لیکي د نورستان خلکو ته د زړه صبر غواړم. سناتور صاحب نو زتیار ک لومړی تاسې د ورستۍ پیښې په ارتباط وایست، دا د پیښې یوازې په برګمټال نه په نورو سیمو کې هم تاوانونه او همدارس تلفات اړولې دي، په مجموع کې څومره تاوان پیښ شوی دی او څومره مرجوب دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو او استاذ درانه اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. بدبختانه د روان میاشتې په لسم تاریخ ټول نورستان کې د بخسر ځایونو کې خصوصا بیا د برګمټال افسای په کلي باندې یو بس کوچ راغلی و چې په نتیجه کې تقریبا 9 کورونه مکمل تخریب، 4 پورې کورونه قسمي تخریب او په سبحا او مال مواشي تلف شوي دي، بانډې تلف شوي دي، د بین التمیز دي او دغه د برفکوت په نشیه کې تقریبا 50 کسان زمونږ د برګمټال د ولسوالۍ د سکل اوسیدونکي شهیدان شوي دي، چې په هغې کې 14 کسه سړي دي او نور ښځې او ماشومان کې او تقریبا 10 کسان زخمیان دي. ډېره ما وره د پشاور په کلي کې 2 کسه زخمیان لرو او 1 کسم شهید. منډول په ولسوالۍ کې هم تقریبا 4 کس شهیدان دی، یو زخمی چې په یو قربان برخوچ راغلی ور دیشي مطلق لبین تل نه. نو پاکستان او نورستان پاکستان او ځایونو کې سردرو کې هم دغه دي ته ورته برخوچونه راغلي دي، خو هغه اکثر مالی تلفات ډیر خلک تاړول دي، باندې د خلکو لاندې کړی دي او مال مواشي خراب کړی دي لبین تل دي.
بله سناتور صاحب، اوس دا وایست چې سلامت اوسئ، اوس دا وایست چې آیا له مصیبت ځپلو سره او یا زیانمن شوو خلکو سره مرستې شوي دي او په وخت سیمو ته مرستې رسیدلي؟
بله خوشبختانه مغه د پیښې سره متصل په مغه سهار باندې څنګه پیښه د شپې دوه بجې باندې پیښه شوې ده، متصل په سهار باندې چې کله جریان نه خبرېږي جناب والي صاحب د نورستان یو ټیم سره محل ته ځان رسوي، البته د هوا د لارې ممکن د ناستې ځای نه و چې هغوی د هوا نه یو متری نه دانګلی دی او همالته محل ته ځان رسول یو مقدار امکانات پیسې چې په حدود 4 میلیونه افغانیو پورې هغوی ځان سره وړي وي او سهار پر او بعضې کیټونه وو چې د استرا د کمیټې لخوا نه هم چېنهلته ولایتي کمیټې لخوا نه رواناب شوي وه، هغه هم محل خلک ته رسولی دي. نو په هماغه ورځ باندې په درېمه ورځ باندې موږ ولاړو او جمهور مهرباني او لطف وکړو د نیسان په خلک باندې ډېر زیات شفقت او مهرباني وکړو چې د زړه نه موږ ټول د ولس په نمایندګي باندې عام و خاص د نورستان خلک ولسونه مننه کوي او مشه د نورستان په ولسونو باندې د پرزونو باندې د هغې د ولسمشر ځای لري. مقصد هغوی را ورسېدلي، یو مقدار پیسې هغوی هم را ورسولې چې لاس په لاس شهیدانو ته او زخمیانو ته او متضررینو ته کومکونه ورکړل شو وویشل شو او خلک ډېر زیات ګرچې ډېر غمزده خلک وو، یو تحاده پورې د خلکو په زخمونو باندې د مرهم پټۍ کېښودل شو او خلک یو څه اندازې پورې دغه د خلکو دردونه کم شو.
بله صاحب، سناتور صاحب نن ټاکل شوی دی چې د کرکټ مسابقه وشي او پیسې د نورستان له مصیبت ځپلو سره کومک وشي، آیا نورو خلکو یا سوداګرو هم کومک کړی دی؟
چون تاسو معلومه ده چې دغه ساحې ته غځېدلی کوم لاره چې ده د پخوانه د طالبانو له لارې نه بند کړی او کوم ساحو کې چې امکانات وو هلته برف کوچونه راغلي دي، د موټر د لارې تک هېڅ امکان نه لري.
کوشش دا کیږي چې باید هوا د لارې کومکونه د خلکو ته ورسول شي. زه د افغانستان نجیب او مخلص ولسم ډیر زیات منندوی یم چې هغه په کونړ کې په جلابات کې حتی د کرکټ بورډ دغه خبر شوم چې هغه یو څه پلان په لاره اچولې دلته خیمه د کومک د لپاره خیمه اچول شوې او خلک ناست او خویندې ورونه ځي او هلته د مرګ مشال د خلکو سره کومک کوي. بعضې مؤسساتو هم اعلان د کومکونو کړی دی او څه حده پورې خیمې او کمپلونه او کومکونه راټول کړي دي، خو هغوی انتظار دی ته دی چې باید دغه کومک د هوا د لارې ورسول شي. زما د وزارت دفاع او داخله امنیتنه غوښتنه ده خصوصاً د رئیس جمهور نه چې یو شفقت بل وکړي او یو څو هلیکپترم بیا د دوی ولس په خدمت کې واچوي او دغه کوم کومکونه چې په جلابات کې په ننګرهار دغه کې د افغانستان په نورو نقاطو کې راټول شوي دي او دا کومکونه بیا هم د محل متضررینو ته ورسیږي.
سلامت اوسئ سناتور صاحب نهضت یارو. د نورستان والي ښاغلی حافظ عبدالقیم هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. والي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. سناتور صاحب، د وروستیو مصیبتونو او زیانونو په ارتباط معلومات اوریدونکو ته ورکړل. یو اوریدونکی له پارون څخه زمان لیکلی دی، دی وایي چې له والي صاحب څخه زما غوښتنه دا ده چې تر هر څه وړاندې د نورستان سړکونو ته توجه وکړي. که چیرته سړکونه وای، پاخه سړکونه نورستان لرلی، نو شاید د خلکو مصیبت دومره زیات نه وای لکه نن چې دی. سړک ډیر مهمه ده، یې هم د پرمختګ لپاره، هم په دغه سې حوادثو کې ډیر کومک کوي. تاسو دوی ته څه وعده ورکولی شئ؟
جناب سروان صاحب، اول تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
سلامت
او دغه کورنۍ د دې کلي خلکو ته چې کوم مصیبت رسیدلی وو، هغوی ته بیا هم یو ځل ستاسو د راډیو د لارې خپل تسلیت وړاندې کوم. او د افغانستان د ټول نجیب ملت نه چې په دغه لوی غم کې د نورستان د خلکو سره څنګ په څنګ ودرېدل او د نورستان د خلکو دغه غم یې سپک کړ، د ټول ملت نه او خاصتا د افغانستان د جرأتمند ولسمشر نه ډېر زیات مننه کوم چې هغوی په دغه غم کې د نورستان خلک یوازې پرې نه خوستل او څه چې لازم و هغه یې وکړل. دې کې شک نشته دی سروان صاحب چې که نورستان سړکونو ته توجه شوی وای د نورستان حالت به د دې نه بهتر و. خو دا د دې په معنی نه دی چې طبیعي پیښې به نه راتلې. طبیعي پیښې دی، هغه که سړک وي هم راځي او که خیر میدانونه وي هم راځي او که نه وي هم راځي، خو ولې رسیدګي به یو حد پورې اسانه شوې وه. متاسفانه په هغه وختونو کې چې د نړیوال ټولنې ډېر زیات امکاناتو د نورستان سړکونو ته توجه نه وشوي. او تیر کال زه د کابینې جلسې ته لاړم او خپل د شخصا جلال زماب رئیس صاحب جمهور سره مې په ډېر جدي ډول باندې دغه مسائل مطرح کړه او جلالزماب ولسمشر تیر کال راسره وعده کړی و چې د نورستان سړکونو د پخولو دپاره به بودیجه ځانګړې کوي، چې زه ورنه بیا هم یوازې په دې پیښه کې د اشتراک د وجه نه، بلکې هغه وعده چې هغه کړی و د هغې د پوره کولو له امله هم مننه کوم چې څه کال یې په ملي بودیجه کې د نورستان د پیج د کونړ د پیج سرې نه تر نورستان مرکزه پورې شپږ اتیا کیلومتر سړک د پخولو بودیجه یې په ملي بودیجه کې ځای کړې. او همدارنګه د وایګل د نهه کیلومتره سړک پخولو بودیجه یې هم ځانګړې کړې او د وایګل او مرکز وصلوونکي جودا سړک څلوېښت کیلومتره بودیجه او د غربي نورستان د مرکزي نورستان سره وصلوونکي کوردرتیسیم شپږ دېرش کیلومتره سړکونو بودیجه او د موندول ولسوالۍ د سړک بودیجه او د پپوک د سړک د یو برخې لس کیلومتره سړک بودیجه یې دا یې څه کال په ملي بودیجه کې ځای کړی دی چې زه هم د جلالتماب ولسمشر نه، هم د وزیر صاحب مالیه نه او هم په ملي شورا کې د افغانستان د درنو استازو نه مننه کوم چې په دې برخه کې توجه کړی.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې چې په نورستان خبري کوو، دغه ولایت والی حافظ عبدالقیوم او په مشانو جرګه کې د نورستان د خلکو استاذ سناتور عبداللطیف نوزاتیار زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لنو که د نورستان په اړه پوښتنه یا نظر لري، ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم سر له اوسه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لري اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی: رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي رادیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اورئ؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې راوستوئ. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې دي: 0 200 240 301 او یا 00 400 221 145. د افغان د سیمل لارې په 1903 شمیرې پیغام راستولای شي. څلور بجې او یو ویشت دقیقې دي. تاسو اوس له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په نورستان خبرې کوو. د ټلیفون شمیرې دي 0 200 209 203 540. بل شمیره ده 0 200 202 555. اوریدونکي هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب لطفا یو څه ژر خبرې وکړئ.
السلام علیکم، محمد یاسین هم پاره د ولایت د المال له سره خبر کوم.
محمد یاسین صاحب، مهرباني کوي د نورستان پاره څه پوښتنه یا نظر کلری مهرباني وکي.
سروان صاحب محترم، از د المال له سوالي د خلکو د سرسو په اله ګور د نورستان خلکو ته تشریحات وایم. د خپل پک په واره مې چې پرې زې شهادت قبول کړي او زخمیان ته د خپل پک بس نو
صحیح. سلامت اوسه. مننه یاسین صاحب. بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي. ازادي رادیو خبري وکي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مګم لزمي شخ ما خدای شيطان او چې خدای جنت ته دا وسو په نصیب کې دا کوم شيطان چې نو رسالت دی دی ور لکبل او پښتنه مې لمن نو چې دا رسالت نه څه څه ده په سمینه.
صحیح. بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي. ازادي رادیو ده. له رادیو څلری شي او خبري وکي. متاسفان
تا او درنو منوانو تا استاد دي رادیو ټول اوریدون کي سلامونه نه کي له احترامات وړاندې کوم.
سلامت
دي. له چیرو غو جوړ وای
کور ودان مهرباني.
دروان صاحب شکر الله مالک دوی تنگیوال لوردګو له سیدابات ولسوالۍ څخه خاص سره پاړی کيم.
مهرباني دې نورستان پاړه څه وایست؟
دروان صاحب، د ازادۍ رادیو لالارې د افغانستان مظلوم هیوادوالو ته غږ کړي. نورستان دې، د بدخشان دې او د نورو ولایتونو دې په اوسنیو رښتونو کې چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، زه دې الله جل جلاله څخه ورته فردوس جنت غواړم. زخمیانو ته عاجله شفا او اقرباو ته صبر جمیل غواړم. زماد دولت د لوړپوړو ټیټپوړو چارواکو څخه، تجارانو، پانګوالو او سوداګرو څخه دغه هیله ده چې دغه هیوادوالو سره هر ډول مرسته وکړي. او په آخري شپو کې سروان صاحب د ازادۍ راډیو د مشهدابه څخه مې دا هیله ده چې د تفریحي خپرونې همکار میرویس امینی بیرته په دنده باندې وګماري. ډېر به خوشحاله شو. دا د ټولو اوریدونکو غوښتنه ده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې.
السلام علیکم. سلامت اوسه مالک سوی صاحب. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
لا دا خواهش د پرا ولات نه نظام ولغو ما ټول چارواکو نه دا خواهش چې مارځای چې را سړکان ټول پاخه کې او تکمیل کې.
صحیح. ډیره زیاته مننه کور ودان بل اوریدون کيم لرو ځان معرفي کوي خبري وکي صاحب لطفا یو څه ژر نه لکه چې دوی له موقع استفاده ونه کړه بل اوریدون کې ته به وار ورکو ازادي رادیو د ولایت په ولایت خبرونه مهرباني صاحب خبري وکي یو څه ژر لطفا خبري وکي خیر دویم لکه چې خبري ونه کړې شاید هم زموږ आवाज ناوري یا په ټلیفون کې څه مشکل دی ور بشو ملمنو ته ولی صاحب مخکې سناتور صاحب نه زتیار د مرستو کومکونو څخه مننه وکړه او ویل چې لټولو هغه کسانو سره چې ورته اړتیا و مرستې ته اړتیا درلود مرسته شوې ده تاسو څومره راضي یاست
د سناتور صاحب نه زتیار نه هم مننه کوم چې دغه غم لړلې پیښې ته خپله ساحې ته سایکلي ته راورسېد او درې شپې ما سره څنګ په څنګ په همدغه کومکونو توجه کې د خلکو دلجوي کې او د خلکو په تسلي وړاندې کولو کې ما سره وو د ده په څنګ کې د نورستان د خلکو په ولسي جرګه کې استازی ډاکټر پروین نورستانی نه هم مننه کوم چې هغه ورځ د رئیس جمهور سره یو ځای راغله او دغه تعزیت او تسلیت وړاندې کول لپاره مرسي د جنت ما رئیس جمهور چې کله راغې خپل اسپی کلی ته نو دا خپل د خلکو لپاره یو ډیر لوی دلجوي وو او خلکو هغه خپل غم هیر کړ چې د مملکت رئیس جمهور هلته خپل حضور پیدا کړ نو دا تر ډېر حد پورې د هغوی د غم هیرولو دپاره او د هغوی د غم او د هغوی د مشکلاتو په کمولو برخه کې روحاً هغه خلک یې آرام کړ تر یو حد پورې او د دې په څنګ کې خپل رئیس جمهور هغه خلک چې د هغوی کورونه تخریب شوي او هغوی سره سلسل زر افغانی کومک اعلان کړ چې هغه مورته ورسول نه ویشت کورنۍ د سوي چې د هغوی کورونه مکمل رنګ شوی او وسل وی کورنۍ د سوي چې د هغوی کورونه قسمی تخریب شوی هغوی سره البته د هر کور سره چې مکمل تخریب شوی سلسل زر افغانی او هغه کورونه چې قسمی ډول باندې هغوی ته اسیب رسیدلی او هغوی سره سلسل زر افغانی او د دې په څنګ کې هغه شهیدان ورسو ته د هر شهید په سر 55 زر افغانۍ او د هر زخمی چې تقریبا 30 نفر زخمیان هم او وي ته 40 زر افغانۍ عاجل مرستې ورته ورسېدې او د دې په څنګ کې د سلو فامیلونو لپاره غیر خوراکي توکي چې په هغه کې د اشپزخانې سامانونه کمپل او ترپال او نور وسایلو حتی تر طبي وسایلو پوري دا د انکشاف جهاد د وزارت لخوا نه موږ ته کومکونه را لېږل شو په نورستان کې هغه ذخیره شو چې دا غزا نه د سل فامیلو لپاره هغه انتقال کړه او دا هغه په څنګ کې په څو پروازونو کې مو خوراکي مواد انتقال کړه تر یو حد پورې هغه خلکو سره دلجوي شوې ده او د هغوی هغه ټول ضرورتونه به رفع شوي نه وي ولی تر هغه کوم حد پورې چې په ابتدایي وخت کې مناسب مغه چې مرسته وشو او ان شاء الله د مرستو دغه لړۍ به ادامه لري زه د هیوادوالو نه هم خاص تن د کونړ د خلکو او د جلال آباد د خلکو نه هم مننه کوم چې هغه په وخت سره په دې مورید کې غږ پورته کړ او هغه کومکونه راټول کړ اگر هغه کومکونه صحیح تر رسیدلی نه دي او بیا هم د دې خلکو هغه احساس او هغه هم دردی قابل د ستایش دي او د دې په څنګ کې رئیس جمهور البته 1.1 میلیون افغانۍ نور د کلی د خلکو د مصارفاتو د لپاره د کړیو چې په هغه کې د مسجد د دوه مسجدونو د ترمیم د پول ترمیم هغه د برق د ویالې د ترمیم او خپل د کلی مصارفاتو او د سرک نه د برق کوچونو د لری کولو د لپاره هغه پیسې ورته ورکړې شو نو په مجموع کې هغه ابتدایي چې کومکونه ممکن او هغه شوی دی خو ولی بسنه نه کوي او ان شاء الله مونږ په دې لټه کې یو چې نور کومکونه هم هغه منطقې ته ورسو تر څو پورې چې هغه خلک هدي اقل په خپل خو دري
تر اوسه پورې بشمیر اوریدونکو پیغامونه راستولې دي او تقریبا ټولو د نورستان ل مصیبت زپل سره خواخوږی څرګند کړي د شهیدانو ته دعاوې کړې دي او د ټپیانو د شفا غوښتنه کړې ده. که صرف نومونه هم د اوریدونکو واخلو شاید د پروګرام برته کافي نه وي. ل اوریدونکو هیله کوو چې که مشخصه پښتنه لري نو پښتنه دې مطرح کړي. د خپل ملمنو په ځای زله دوی نه مننه کوم چې د نورستان له خلکو سره خواخوږی شي. سناتور صاحب نهضت یار، له درنو واورو وروسته پسرلی هم را روان دی او هر کله چې ډیری واورې ورېدلې دي ورپسې د سیلونو خطر زیات شوی دی. د سیلونو له خطره د خلکو د خبرولو لپاره هم اوس پکار ده چې هلې ځلې وشي او هغه سیمې چې د سیل له خطر سره مخامخ دي په هغو کې باید اقدامات وشي. په دې اړه تر اوسه تاسو فکر کړی دی؟ له حکومت سره مو خبرې کړي دي؟ له اړوندو موسسو سره هم ژغېدلی یاست او که څرنګه؟
واقعا سکنه واره ډیره درنه واره ده او اوسم له ژنې له اوسم په مخه لرو امکان د دې شته چې نور ورختم او تاسو شاهد وو چې د نور ورخت او دا کوم واره چې دا هم بنهایت واره دي او پسرلی او لنی کال به زموږ د کال به زموږ ډېره درنه وي او ډېر تلفات سره به خلک مخ کېږي. نو دې لپاره زموږ اندېښنه هم دا ده او حکومت هم دا غوښتنه ده هغه سیمې چې د تهدید لاندې دي هغوی لپاره باید جدي اقدامات وشي. استرار کمیټه باید په ډېر جدیت باندې متوجه شي تر څو هم د خلکو نه استفاده وکړي، هم هغه خپل امکانات په لاره واچوي چې دلته استنادي دیوالونه جوړ شي او موانع ایجاد شي تر څو د خلکو ځمکې او کورونه متضرر نشي او د سیلاب لاندې نشي. زه په ډېر جدیت باندې د دې اندېښنه لرم چې دا واورې ته په کتو سره چې کومه درنه واوره شوې ده او لام جریان لري سکنه کال به هغه سیمې به ډېر پراکې چې هلته واورې ځمکې دي او هغې ته دغسې استناد دیوال نه دی ایجاد شوی. نو زما غوښتنه دا ده چې تر څو مخکې د دغه نه سیمې باید مشخص کړي او د دې استنادي دیوالونه جوړ شي او هلته لږ اقل موانع جوړ شي ایجاد شي تر څو خلک متضرر نه شي.
بله صاحب، والی صاحب که تاسو هم په دې برخه کې نظر لرئ مهرباني وکړئ. او زمنن یو اوریدونکی محمد یعقوب له مندول نه لیکي، دی وایي چې په نورستان کې د معارف وضعیت ښه نه دی او همداراز د ټلیفون او کلینیکونو هم خوند نشته. هیله لرم چې والی او نور چارواکي دغو درو مسلو ته توجه وکړي.
جناب سروان صاحب، تاسو معلومه ده چې د بس کوچونو وخت لاشته دی په نورستان کې. عموما د حود د شلمې نه وروسته بر کوچونه خوږیږي او خلکو ته مشکلات جوړوي، ځکه لیدونکي واوره د واورو ضخامت حد نه زیات و چې هغه په غرونو کې نه دی سر شوي او بعضې بر کوچونه راخوږیدلي دي، خو اصلا د بر کوچونو وخت لا پاتې دي او رخصونه هم عموما د نورستان په یخو علاقو کې تر اول د ثور پورې واوري وریږي. نو مخته تقریبا د ژمي دوه نیم میاشتې چاوخوا نور هم لرو چې په دغه بخش کې مونږ هم اندېښنه لرو چې خدای نخواسته یو خو واوره زیاته شوې ده چې دا به هم سیلابونه د ځان سره لري او هم به برفپوچونه د ځان سره لري. په دې برخه کې د استدار کمیټې ته دولتي کمیټې ته مو غوښتنلیک برابر کړی دی او نن به د جمعې ورځ انشاءالله سبا به ولیږم چې په دې برخه کې لازم آمادګي دپاره امکانات برابر کړي او د دې په څنګ کې هیوادوالو ته هم مونږ هغه لازم دغه ورکوو چې هغوی آمادګي ولري که داسې حالات پېښېږي چې د دې حالاتو د مخنیوي لپاره هغوی به لازم آمادګي ولري. د معارف د وضعیت په مورد کې زه هم دا منم، ځکه چې مونږ په نورستان کې د مسلکي معلومینو ډېر سخت کمبود سره مواجه یو. په دې برخه کې مې د وزارت معارف سره خپل طرحې هم شریکې کړي دي چې متاسفانه د هغوی له خوا نه تر اوسه پورې کوم مثبت جواب راته نه دی ملاوي. او یوازې د مسلکي معلمینو کمبود نه دی، بلکې د مکاتبو د تعمیر په برخه کې هم نورستان ته د معارف د وزارت لخوا نه اصلا ډېره کمه توجه شوې او که توجه کوي هم هغه بنیادي طرف ته توجه نه ده شوې، سره د دې چې مونږ یو ډېر واضح طرح جوړ کړی دی او د معارف وزارت وزیر صاحب ته وړاندې کړی دی. خو تر اوسه پورې هغه لازمه توجه نه ده شوې. یوازینی برخه چې دلته په نورستان کې د معارف په برخه کې مونږ ور ناراضي وو هغه د اسلامي تعلیماتو برخه ده، چې زه د تعلیمات اسلامي د مهم سر نه هم مننه کوم او دلته په دې برخه کې مونږ کادرونه هم لرو. په دې برخه کې تر یو حده پورې مونږ راضي وو. د معارف نور برخه کې د مسلکي معلمینو د کمبود په مورد کې ما ورته طرح ورکړی دی چې په یو امتیازي معاش باندې باید دلته مسلکي معلمین راولېږل شي، چې تر اوسه پورې په دې برخه کې مثبت جواب مو نه دی ترلاسه کړی. بیا به هم خپل کوشش ته ادامه ورکوو چې د معارف وزارت رهبري په دې قانع کړو چې په دغه برخه کې.
سب او د کلینیکونو او د ټلیفون په برخه کې هم دوی شکایت درلود چې ټلیفون مزه هم نشته او امنیتم. بله،
دغه د ټلیفون نه خوته سب معلوم دي چې د شخصي شرکتونه دي.
بله،
شخصي شرکتونه دي. موږ حسولې دي چې ټول لوښوالې یو ته تقریبا درې میاشتې مخکمو په برګمټالو لوښوالې کې ټلیفون فعال کړ. په منډولو رسالې کې هم د افغان ټلیکام بعضي پایي چې هغه ډېر محدود کار کوي شته دي. په نورو رسالیو کې بیا لرو یوازې کمدیش او منډول کې مشکلات لرو. کمدیش کې هم د افغان ټلیکام یو شبکه شته دي خو هغه ډېره ضعیفه ده، د خلکو مشکل نشي حلولی. او په منډول کې هم کوشش کوو چې شرکتونه دې ته ووسو چې هغه تاخو ته لاړ شي چې هلته خلک ورته ضرورت لري.
بله،
په بخش کې به ووایم چې په افغانستان په نورستان کې چې کوم تشکیل د کلینیکونو دی د هغې په اساس باندې کلینیکونه فعال دي او خپل د شپږ میاشتو دپاره د دوایانو زیرمې هم لري چې هلته هغوی که احیانا لارې بندېږي یا کوم داسې نور ته دې حوادث پیدا کېږي چې هغوی د دې دواګانو نه استفاده وکړي. دغه شک نشته چې مونږ مرکزی روغتون مونږ لره لاندې اوس د روغتون په ودانه باندې کار شروع دي. مشکلات وو، ان شاء الله کوشش کوو چې هغه مشکلات نور هم کم شي. هغه کلینیکونه چې د سب سنټر په حیث باندې وظیفه اجرا کوي کوشش کوو چې هغه بي سي ته لوړ کړو، او هغه کلینیکونه چې بي سي په حیث باندې وظیفه اجرا کوي خلکو ته خدمات وړاندې کوي کوشش کوو چې هغه سي سي ته لوړ کړو، او هغه کلینیکونه چې سیټ په حیث باندې تر اوسه پورې دنده ترسره کوي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي کوشش مو ده چې هغه د ولسوالۍ او شفاخانې شي. اگر که خدمات شته دي خو د دولت د تشکیل مطابق خدمات وړاندې کیږي خو هغه زه هم کافي نه ګڼم، او په دې لټه کې یم چې د سیاسي وزارت مسؤلینو ته قناعت ورکړي چې د غزمون تشکیل لوړ کړي او هغه خدمات چې په ابتدایي کچه ترسره کیږي هغه تر یوه حده پورې پیشرفته شي.
بله صاحب، سناتور صاحب نهضت یار یو اوریدونکو حسیني له شاجوی څخه لیکلی دی، وایي دا به شنوي چې خلکو ته توصیه وشي چې داسې ځای کورونه جوړ نه کړي چې هلته خطر وي او برفکوچ پکې راتلی شي. او بصیر هلمن له کابل لیکلی وایي د راتلونکو لپاره هغه نور کورونه چې په خطر کې دي د هغو لپاره هم څه پلان شته او که نشته؟
مننه در حسیني صاحب څخه. نورستان خو یو غرنۍ منطقه ده، دومره هوارې ځمکې چې هلته پکې خلک میشته اوسي ډېر کم دی. تقریبا اویا فیصده د نورستان خو راځي د غرونو نه عبارت ده. دا کله چې کوم برفکوچ راغلی دی دا پخوا هم داسې کوم تاریخ شه د دې داسې نه و چې کوم وخت برفکوچ راغلی اوسي یا کوم خطر هوار ځمکه ده. د غرد لمن نه د باد په توسط باندې برفکوچ راپاڅېدلی راغلی د اکثر دا کورونه زیاتره د دې برفکوچ د هوا د لارې تخریب شوي دي. برفکوچ وروسته رارسېدلی خو د برفکوچ رسېدو نه مخکې کوم باد چې د مخ نه حرکت کوي هغې دغه کورونه زیاتر تخریب کړي دي، او دا ورپسې د پاسه برفکوچ راغلی خلک لاندې شوي دي. نو بدبختانه مونږ خو همدغسې راځي، زمونږ خاور وطن هم همدغسې ده، زیاتره غرونه دي او یا د غره په لمنه کې یا په لږ محدود هوار ځمکو کې زمونږ کورونه هلته زمونږ خلک هلته آبادي لري. زما همدغه اکثر نورستان ځایونه همدغسې دې ته ورته ځایونه دي. زما غوښتنه د دولت نه دا دی چون نورستان اراضي ډېره سخته ده او ډېر غرونه تشکیلوي، نو په هوارو کې د نورستان خلکو ته دې له خاطره چې ښه تعلیم ته رسیدګي ولري، صحت ته رسیدګي ولري، او ښه یو سهولت او مرفه ژوند ته لاسرسي پیدا کړي، نو په هوارو کې په دښتو کې باید نورستان خلکو ته هلته ځای
ورکړي شي هلته خلک بیسه شي تر څو دوی هم حق دې لري لکه د افغانستان د نورو ولسونو په څیر باندې چې په ښارونو کې زندګي وکړي هلته دوی مارکیټ ولري هلته دوی هم تجارت ولري هلته دوی هم په اسانۍ باندې دوی بچي هم وکولی شي صحت ته لاسرسي پیدا کړي او تاریخ معرف ته لاسرسي پیدا کړي. تاسو ته معلوم ده څنګه چې جناب والي صاحب وفرمایل نورستان کې اکثر تعلیم می تعلیمی چارې د علماو لخوا مختول کیږي، مسلکي کادرونه او استادان نه لرو، زیاتره شاګردان زموږ علماو لخوا نه تدریسیږي. دلته چې راځي کانکور کې چې امتحان ورکوي بدبختانه ټول ډېری همدغه سپات کېږي، د کانکور په امتحانو کې پوهنتون ته لار نه شي پیدا کولی. علت یې همدا ده چې صرف زموږ سیمې غرنۍ سیمې دي، هلته د دې سهولت نشته دی چې هلته پوهنتون ولرو. هلته د پیدایښت تر مرګه پورې کوم سهولت چې د تعریف د معرف او د صحت دپاره دی هلته بدبختانه ډېر دی، لږ دی کوي، هماغه مسلکي خلکو له لارې نه کېږي. غیر مسلکي علما یا نور دې ته ورته بعض ضعیف کادرونه دي، هغوی په مخې بیایي. نو زما هیله دولت نه دا ده چې هم په هر نګاه کې د معرف په بخش کې، د صحت په بخش کې کادري شخصیتونه هلته ګماري، په جیک معاشونو منتخبي معاشونو باندې هم نورستان خلک هم د دې وطن باشنده دي، دوی ته د په ښارونو کې د میشته کېدو زمینه مساعده کړي.
بله صاحب، والي صاحب یوه اورېدونکی غلام سرور لیکلي دی، وایي په وروستیو کې د غربي نورستان امنیت خراب شوی دی. او بل اورېدونکی صلاح الدین د نورستان له دوآب ولسوالۍ څخه لیکلي دی، وایي د دوآب ولسوالۍ لاره د وسلوالو طالبانو لخوا بنده ده، وایي طالبان له عوامو سره ظلم کوي او حکومت دې مسالې ته پام نه کوي.
جناب سروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې سپیشل طالبانو په مختلفو جبهاتو کې په نورستان کې ډېر قوي شکست وخوړ، او هغه په کندیش کې وو که په برګمتال کې وو که په وایګل کې وو که په نورو ساحو کې. خلک دوه ځلې وغوښتل چې دوآب ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، هلته هم تلفات ولیدي. خو په دې وروستیو کې زه هم دا منم چې هغوی د دوآب ولسوالۍ لارې نامنه کړې دي، او په دغه بخش کې د دې دپاره چې د دې دایمي ستونزې ستونزې دایمي حل ولټو، مونږ دولت ته پولیسی محلی پیشنهاد کړ چې د هماغه محل خلک خپل هماغه سړکونو ته راوځي او هماغه ساحې په امن کې کړي. همدا اوس 80 نفر پولیس محلي تربیه شوي دي، تعلیم یې لیدلې دي، اماده د خدمت دي، او 160 نفر نور د تعلیم لاندې دي په جلال آباد مرکزي تربیوي کې. انشاءالله ظرف د یو میاشتې به دغه ټول خلک په هماغه ساحو کې ځای په ځای کېږي، او د هغوی د ځای په ځای کولو په وخت کې به عملیات هم په لاره اچول کېږي، هغوی ته به پوسته سازي هم کېږي. دغه مشکلاتو ته په کتلو باندې دا مونږ پیشنهاد کړو، او دغه پیشنهاد ته مرکزي دولت مثبت جواب ویلی دی، او د دې دریو ولسوالیو دپاره د هر ولسوالۍ د لارې د ساتلو دپاره 80 نفر پولیس محلي منظور شوي دي، او دغه پولیس محلي به ځای په ځای کېږي، او د دې دایمي حل ملتولی دی. آنی حل دا و چې مونږ عملیات وکړو، عملیات نفس بېرته اردو راووځي چې دا کوم دایمي حل نه و. د دې لپاره چې دایمي حل پیدا شي، موږ د پولیس په محلي پیشنهاد کړی د ځای په ځای کولو په وخت کې به هم عملیات کېږي، هم به د خلک ځای په ځای کېږي، او هم به پوسته سازي کېږي، او د هغې نه وروسته به د دې علاقې امنیت انشاءالله د ډاډ وړ.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. د خپرونه نورستان ته ځانګړې ده، د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیم او په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازی سناتور عبداللطیف نهستیار زموږ مېلمانه دي. بیا هم تاسو ته نوبت درکو که د نورستان په اړه پوښتنه لرئ زموږ له درنو مېلمنو څخه آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0992235540 او یا هم 0800 225 55. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوي صاحب.
بل تاج محمد اتل در سرهم نو خو سره څخه زما د نورستان والي سره او دا پښتنه چې د کونړ مرکز چې نورستان ته کومه لار تري ده په پی جاري کې په وټه پوری کې دغه لارې پاکر کما ته معلومات راکې چې سروې هم شو زخ په دغه کونړ کې په نورستان کې افغانستان د سوال په سر دی رهمه په دې لاره باندې ولې دلته ډېر مشکلات دي. په چپ جاري کې دغه لار باندې موږ شپه ورځ ګرځنی کوو، زه راځم دلته امنیت ډېر ښه ده، زر تر زره په دغه لار باندې کار شو چې د خلکو مشکلات.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې دا سړک جوړ شي؟ منظورم چی دی چې سړک جوړ شي؟
بله بله سرک جوړ شي ول چې د کونړ مرکز اسد آباد نه د نورستان مرکز سره اسد آباد د غلار سره د اوږدې لارې کې زه خپل عمل ته پروت یم موږ غلار کې ځای
صحیح ده ډیره مننه کور ودان اتل صاحب بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ځان معرفي کوي آزادی رادیو ټلیفون لکه چې قطع شو خیر بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اسې ته برابر ولادت برابر کول سوالي شوان چې موږ څنګه ورته ولای ما د والي صاحب څخه دا غوښتنه چې د نورستان په څیر خبر باندې چې حکومت لري که طالبان او ټول سوالي طالبان ما سره کړی ټول سوالي
له والي صاحب مخکې وویل والي صاحب مخکې والي صاحب ویل چې خیر او خیریت بل اوریدون کيم درو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم سروان صاحب تاسو من منو سلام وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني کوي
عبدالکریم افغان هم د هلمند څخه زه د نورستان و خلکو ته د زړه تسلیت وړاندې کوم او شهیدانو ته دعا کوم
سلامت
زموږ په ولایت کې هم داسې ستونزې شته چې سخت ستونزې شته
د موضوع له موضوع چې کله مو نوبت دی ولایت راخی بیا تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو خبري وکړئ مهرباني کوئ صاحب
نو په ټول دې لري یو تاسو ته د هغې مو ته ورین څه پالته او هغه مو څه مو کوي دا کوم قانونه نشته
سيسه مننه کور ودان سلامت اوسه یو اوریدون کوي بل ما خلوب عمل منو ته نو به تر کو مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب نلکه چې دوی خبري ونه کړی خیر ولی صاحب کله لمرنی اوریدون کوي اتل صاحب ته جواب ورکړي دوی دې پیش درې د سړک یادونه وکړه
زه د اصل څه په معنی نه کوم چې د غدلار د امنیت په ساتلو کې هغه یل تدند تر سره کوي د هغه غونډې د ټول سربازانو نه که هغه د اردو دی که د پولیسو دی که د رزمانی د ټولو نه مننه کوم چې د غدلار امنیت ساتلو کې هغه مسلې کېدونکې هلې ځلې کوي د هغه سرښندنې د افغانستان د ملت د ارامۍ سبب دي او ورته اطمینان ورکوم چې هغه که هغه غلطه وظیفه اجرا کوي لیدلی به یې چې دوه میاشتې مخکې په همدې سړک باندې د سروې کار روانو او دا سروې مکمله شوه او اوس دغه سړک ډیزاین او د قرارداد په مراحلو کې دی هیله مند یم چې د فوجامي وزارت مسؤولین دې ته ډېر زیات توجه وکړي چې څومره زر کېدی شي ځکه بودیجې تدارک شوې ده چې دغه ډیزاین زر تکمیل کی او بیا د قرارداد مراحل زر طی کړي چې عملا په دې سړک باندې کار شروع شي سروې تکمیله شوې ده او بودیجه یې وجود لري د ما په هیڅ جمهور لطف کړی دی نورستان خلکو ته یې دغه بودیجه منلې ده او په ملي بودیجه کې ځای کړی او انشاءالله د ډیزاین په مراحلو کې دی او د ډیزاین وروسته به قرارداد کېږي هیله مند یم چې د ډیزاین او د قرارداد مراحل ډېر زر
بله سب ډیره مننه سناتور صاحب یو اوریدون کې سلام جان قلمیار لیکلی دی البته له بغلان څخه وای د نورستان له چارواکو او خلکو باید وغوښتل شي چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې ځنګلونه قطع کوي که دی وایي که چېرته ځنګلونه په بېدرېغه ډول نه قطع کېدی داسې غمجنې پېښې به نه کېدې نه پوهېږم چې وروستۍ پېښه د برف کوچ پېښه له ځنګلونو سره څومره ارتباط لري او په مجموع کې که تاسې په نورستان کې د ځنګلونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا هلته هم همدغسې د خپل سرو کسانو له لورې قطع کېږي
د لپاره ملي شتمنۍ ده او دا چې هر څوک قطع کوي دا لامل د دې ګرځي چې سیلابونه به راولاړېږي خارج د افغانستان نه ورکېږي زموږ دغه محیط او دا چاپېریال هوا به په ککړېدو باندې خرابېدو باندې وي طرف ته ځي نو په نورستان کې ګچ ځنګلونه د داخلي د نورستان په داخل کې د خلکو د استفادې لپاره وهل کېږي او هغوی د هغې نه استفاده کوي کورونه جوړوي بانډې جوړوي پولې پلچک جوړوي نو دې لپاره استفاده نه کېږي دا چې د نورستان لرګي د عام بازار ته وځي په مطلق شکل د ډیر وختونو نه دا بند و. همداسې البته په داخل د نورستان کې د شخصي استفادې لپاره وهل کېږي او خارج ته یې کومه لاره چې دا د قاچاق شي تر اوسه پورې کومه مشاهده یا کوم دغه اسناد چې مونږ په لاس کې نه لرو نو دې لپاره هم پخوا د نورستان په داخل د ولایت مرکز کې د قومندانې د پولیسو د استفادې لپاره یا د نورو اداراتو چې هلته ژمې د ډېر واوره ورېږي نو هلته د ژمې د کوټو د ګرمولو دپاره د نرګونه استفاده ترې کېدله او دغه یو کال څه کم څه باندې یو کال اکثر ادارات اوس د ګیز نه څه یو حده پورې استفاده کوي چې زه د دې اقدام باندې د والي صاحب نه ډېر زیات مننه کوم که دغه لړۍ همدغسې دوامدار شکل باندې ادامه لرلې وای یا ادامه پیدا کړي نو دا به د نورستان د قتلونو د تباهۍ دپاره تباهۍ لامل ګرځېدله. زما بله هیله د دولت نه دا دی د دې لپاره چې د نورستان د ځنګلونو مخه ونیول شي چون نورستان ډېر زیات پریمانه او بې سیاسي اوبه لري نو که هلته بندونه جوړ شي هلته برقونه ایجاد شي جوړ شي نو انشاءالله اکثر خلک به د برق نه استفاده کوي او د ځنګلونو د والو مخنیوي به کېږي. نو دا کوم واقع چې په دغه کې شوی دی هلته چې مونږ خلک نه پوښتنه وکړه بدبختانه د داخلي استفادې د خلکو همدغه ساحې نه ځنګلونه قطع کړي دي چې دغه سبب وګرځېده. نو عام شکل باندې زمونږ ځنګلونه بازار ته لاره نه شي پیدا کولی یعنی ښارونو ته نه راځي چې جلآباد ته لاړ شي نورو ځایونو ته لاړ شي خو د داخلي استفادې دپاره نه ډېر زیات بې درېغ وهل کېږي هم د ژمې د استفاده ترې نه کېږي هم د کوټو د جوړولو دپاره ورنه استفاده کېږي. نو مخنیوی په همدې یو شکل باندې کېږي چې هم د مقام ولایت نه زما دا غوښتنه ده چې د دې لپاره خاص قطعه د ایجاد شي دولت ته پیشنهاد شي مونږ به هم ورسره انشاءالله کوم حال پورې چې قانون ایجابي همکاري ورسره ولرو یو خاص قطعه چې د جنګلاتو د حفاظت لپاره دغه کېږي ایجادېږي وزارت داخلي د خاص قطعه ایجاد کړي هر خلک چې واقعا ضرورت ورته لري کور جوړي بانډه جوړي نور نور ضرورتونه یا شد ضرورت وي هغې ته اجازه ورکړی شي او نور عام خلکو داخلي اندروني تجارت اجازه د هېچ چا ته نه ورکړل کېږي. نو د دې دغه خلکو مخنیوی دی شي تر څو د باقي جنګلاتو د وهنې مخنیوی وشي. نو واقعا جنګلات ساتنه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده همدغه جنګلات دي چې دغه سي ډېرې په طبیعي آفتونو او پیښې مخنیوي کې او که دا وویل شو د کونړ په ساحه کې د کړنګل او د ګړنګل ساحه پخوا ډېر پریمانه جنګلات لرل کله چې هغه وویل شو ډېرې سیمې همته د کونړ مرکز پورې تهدید لاندې وو هر وخت هملته سیلابونه وي او خوړونه راوځي نو حتی مال معاشي دپاره هم ډېر زیات ضرر کوي ځکه چې د دوی په سوري کې او په دغه کې ډېر کولی شي هغوی وڅرېږي همداسې لمر کې او سختو حالاتو کې هغوی نشي کولی چې وڅرېږي نو دا دوی د ازار او اذیت سبب هم ګرځي. زما غوښتنه دولت نه داده چې همدې دپاره د جنګلاتو ساتنې دپاره یو خاص قطعه خصوصا دغه کومې سیمې چې جنګل لري او هغوی دپاره ایجاد کړي تر څو دغه جنګلاتو د قتل کولو مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه سناتور صاحب. والي صاحب یوه بل اوریدونکي عبیدالله سرودي له لغمانه لیکلي دي وایي د زیاتو واورو د ورېدو له کبله د نورستان او کونړ ترمنځ لویه لاره له یوې هفتې راهیسې بنده ده. دا لویه لاره به کله خلاصه شي او که دا لاره خلاصه نه شي اوس هم وایي په نورستان کې د خوراکي موادو د کمبود له کبله بیې لوړې شوې دي نورې به هم لوړې شي.
جناب سروان صاحب زه به دواړه موضوع ته راشم. یو د ځنګلونو موضوع ده چې ځنګلونو قطع کول دوه موخې لري. یو د خلکو داخلي استفاده ده چې اولی ضرورت دی انسان په ژمی کې باید ګرم مسکن ولري او د تودوخې لپاره استفاده وکړي یا حداقل یو سرپناه ولري چې هغه سرپناه کې لرګي استعمالیږي. د دې موخو دپاره په نورستان کې د جنګلونو استفاده کېږي خو قطعا د تجارتي موخو دپاره دلته ځنګلات نه وهل کېږي او د دې دپاره چې دغه ځنګلات ملي شتمنۍ دي او ښکلا هم دی او د طبیعي آفاتو مخنیوی هم کوي د انسان د تنفس دپاره مناسب اکسیجن هم تولیدوي. څنګه چې مخکې سناتور صاحب وویل زما پیشنهاد هم همدا ده چې دلته د برق په برخه کې سرمایه ګذاري وشي چې په نورستان کې په ډیر کم مصرف باندې د برق د برق د دستګاو جوړېدل ممکن دي، چې که د تسخین په برخه کې د برق نه استفاده وشي نو خلک به هغه نور ضرورتونه هم د دې لارې پوره کړي. او بل ورور چې سروري صاحب د لغمان نه کومه خبره وکړه، په همدې باندې تاسو ته معلومه ده چې په نورستان کې 2.5 متر نه زیات واوره ورېدلې دي، او چې بیا هغه د برق کوچونو سبب هم شوي دي، لارې بندې کړې دي. همدا اوس څلور ماشینونه یوازې په مرکزی لارې باندې لګیا دي چې تقریبا د وامه ولسوالۍ نه را تېر شوي دي، او د مرکز د وټوړي په نامه باندې یو ساحه کې همدا اوس په کار بوخت دي، او څه ماشینونه چې موږ سره دي هغه د ولایت د طرف نه لګیا دي، او انشاءالله په آینده دوه ورځو کې به دغه سرک وصل شي. مسلسل د شپې ورځې په دې باندې زموږ ټیمونه کار کوي، او زه د وزارت په اجامې نه هم مننه کوم چې د جلال آباد او د کونړ نه یې وسایط را ته رالېږلي دي، او هغوی شپې ورځ په سرک پاکولو باندې بوخت.
بله، د نورو لارو په ارتباط هم پوښتنې شته، خو د خبرونې وخت هم ډېر پاتې نه دی. یوه اوریدونکې قاري حیات الله کامدیشي لیکلي دي چې د کامدیش او برګ مټال سړکونه بندي. بل اوریدونکې چې خپل نوم نه دی لیکلی، بیا ویلي دي چې د کامدیش ولسوالۍ عمومي لاره د مخالفانو لخوا بنده ده، او څلور کاله وشو چې خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. والي صاحب،
د دې ورور دغه زم تایید خبره زم تاییدوم، یوازې څلور کاله نه دولس کاله کېږي چې دغه لاره بنده ده. د گوردیش
والي صاحب خپل موقعیت مه بدلوي چې اواز مو ټیټی شي.
په دغه مورید کې مو شورا امنیت ته او شخصا رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی دی، د عملیاتو پلان آماده دی، او انشاءالله څنګه چې موږ ته د امنیتي مراجعونه د وزارت دفاع نه اطمینان راکړل شوی، د هغې په اساس به انشاءالله دغه لاره کې عملیات ترسره شي او دغه لاره به خلاصه شي. دغه لاره کې خلک د 12 کالو را په دې خوا ستونزې لري، او د دغه ستونزې حلولو دپاره مو امنیتي پلان ترتیب کړی دی، او د قول اردو له طریقه به دغه پلان تطبیقیږي، او انشاءالله دغه لاره به د ان دپاره خلکو ته پرانیستل شي. همدغه موضوع مې په برګمټال افسایکلی کې هم جذب ولسمشر ته وړاندې کړی چې دغه ستونزې د نورستان خلک لري، او د رئیس جمهور لخوا نه هم وعده شوی چې دغه ستونزې ته به ډېر ژر پای ټکی.
ډېره زیاته مننه د نورستان والی شاخلای حافظ عبدالقیوم، او په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازی سناتور عبداللطیف نهضتیار چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل، په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، او یا مو هم د خپلو پیغامونو له لارې د نورستان د وروستیو پیښو د قربانیانو او د هغوی د کورنیو لغړو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوسه بجو دوام کوي.
ختلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت ختلم درت می وانا قتل وا میں بخا غگی دین شوم درت می دیر و جنل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا ولوا میں بخا کو دزهار دپار جب نستا دزینو ٹھکو دزهار دپار جب نستا چپے خے دل مادر توانا وگلوا میں باقا لگی دے نشم تدبیر چاری سپیا وار تقدی د قسمت ستورو مختو نمسلو میں بخار